یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. د ازادي راډیو له پی یو استودیو د غرمنۍ خبری خپرونه کې موزه نوري اسنوري هرکلی کوم. وابوري چې یو امریکایي جګپوړی چارواکی وایي دا نشي تاییدولی چې د روسیې مالي مرستې به په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د وژلو سبب شوي وي. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. ملالۍ بشیر دا خبرونه اوروي.
لومړی د ځینو خبرونو سرټکی. د کندهار په شاولیکوټ ولسوالۍ کې په موټر بم چاودنه کې درې پولیس وژل سوي او څوارلس ملکي او نظامي کسان ټپیان سوي دي. په خوست او لوګر ولایتونو کې په دوو جلا پیښو کې اووه وسلوال طالبان وژل سوي. او د برتانیا حکومت د کورونا ویروس په خاطر د اوښتي اقتصادي زیان د جبران لپاره بنسټیز لګښتونه په پام کې نیولي دي. بشپړه خبرونه. د کندهار په شاولیکوټ ولسوالۍ کې نن سهار په موټر بم چاودنه کې درې پولیس وژل سوي او څوارلس ملکي او نظامي کسان ټپیان سوي دي. د کندهار د والي ویاند احمد بهیر احمدي وایي له چاودیدونکو موادو بار موټر سهار وختي د شاولیکوټ امنیه قومندانۍ مخې ته چاودنه کړې ده.
موټر مخکې له دې چې هدف ته ورسېږي چاودنه یې کړې ده. د چاودنې شدت ډېر و. په همدې خاطر باندې د قومندانۍ او ولسوالۍ تعمیر زیانمن شوی دی او پر مهال باندې زموږ درې تنه سرتېري شهیدان سوي دي او څوارلس تنه ملکي او نظامي کسان زخمیان سوي دي.
احمد بهیر احمدی ویل چې د ملي اردو د انټرنیشنل په نوم لوی اکمالاتي موټر چې په کې چاودونکو مواد ځای پر ځای سوي وو، د دې حمله مسؤلیت طالبانو منلې دي. قاری محمد یوسف احمدی چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي ادعا کړې چې په دې پیښه کې تر شلو زیاتو پولیسو ته مرګ ژوبل اوښتی ده. په خوست او لوګر ولایتونو کې په دوو جلا پیښو کې اووه وسلوال طالبان وژل سوي او شپږ نور ټپیان سوي دي. په پکتیا کې د 203 تندر قلي اردو ویاند ایمل مومند ازادي راډیو ته ویل چې تیره ورځ وسلوالو طالبانو د خوست د موساخیل ولسوالۍ اړوند د سفاري په سیمه کې پر افغان ځواکونو برید وکړ چې په ځوابي برید کې درې وسلوال وژل سول او شپږ نور یې ټپیان سول. په یو بل خبر کې اورو چې تیره شپه وسلوالو طالبانو د لوګر ولایت په خوشی ولسوالۍ کې پر امنیتي پوستو بریدونه وکړل چې په ځوابي ډزو کې څلور وسلوال طالبان وژل سوي دي. د لوګر د پولیسو ویاند شاپور احمدزی وایي په دې برید کې افغان ځواکونو ته زیان نه دی اوښتی. وسلوالو طالبانو د دې دواړو بریدونو په اړه رسنیو ته تر اوسه څه نه دي ویلي. ټاکل سوی د افغانستان سبا د سولې په اړه د سیمه ایزې او نړیوالې اجماع د پیاوړتیا په نوم د ویډیو کانفرانس کوربه وي. په دې کانفرانس کې به د ولسمشر محمد اشرف غنی تر څنګ د ناټو، ملګرو ملتونو، اروپایي ټولنې او امریکا چارواکي ګډون وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو ویاند ګران هیواد په دې اړه رسنیو ته داسې ویلي:
آغاز عاجل مذاکرات بین الافغانی و تأسیس آتشبس بشر دوستانه به هدف مبارزه مؤثر با شیر ویروس کرونا.
افغانستان روان اونۍ د سولې او اقتصادي پراختیا اړوند درې مهم کانفرنسونه لري چې له دې ډلې یو یې د دوشنبه په ورځ د جولای په شپږمه نیټه د افغانستان د سولې لپاره د سیمه ییز اجماع د پیاوړتیا کانفرنس تر عنوان لاندې پایته ورسید. افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په دې کانفرنس کې د ګاونډیو او سیمې شلو هیوادونو او دوو سازمانونو ګډون کړی و. د دې ترڅنګ افغانستان له چین او پاکستان سره د ستراتیژیک دیالوګ تر نوم لاندې درې کانفرنسونه کړي. د افغانستان بهرنیو چارو وزارت وایي په دغو غونډو کې پر امنیتي، سیاسي او اقتصادي همکاریو هر اړخیز بحث وسو. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو بهرني خبرونه. د برتانیې حکومت د کورونا ویروس په خاطر د اوښتي اقتصادي زیان د جبران لپاره بنسټیز لګښتونه په پام کې نیولې دي. برتانیایي چارواکي به نن د کورونا وبا له امله د اوښتو اقتصادي زیانونو او د رامنځته سوي حالت د بدلون په هدف د بنسټیزو لګښتونو لپاره یوه وړه ځانګړې بودیجه وړاندې کړې. په دې بودیجه کې ښوونځي، استوګنځایونه، د سړکونو ترمیم او عامه ترانسپورت برخې شامل دي. په برتانیا کې تر دې دمه څه باندې د 2 لک او 8000 کسان په کورونا اخته سوي دي چې له ډلې یې له 4 لک زیات انسانان مړه سوي دي. دا په اروپا کې د کورونا له کبله د مړینو تر ټولو لوی شمیر دی. امریکا متحده ایالاتونه هم تیره شپه په یوه شپه او ورځ کې د کورونا وبا د مثبتو پیښو د زیاتېدو شاهد و. هلته څه باندې 6000 کسان په 24 ساعتونو کې په کووید-19 ناروغۍ اخته سوي دي او د مړو سوي شمیر 1014 ښودل سوی دی. د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون شمیرې ښیي چې په امریکا متحده ایالاتونو کې 3 میلیونه خلک په کورونا اخته سوي دي او د ټولو مړو شمیر 1,15,000 ته رسېدلی دی. او روسیه لږ تر لږه 8 خبریالان توقیف کړي چې د ملي خیانت په تور یې د خپل همکار د نیول کېدو پر وړاندې لاریون کاوه. دا کسان په مسکو کې نیول سوي چې د ایوان سفرونوف د توقیف پر ضد یې اعتراض کړی و. ایوان سفرونوف د روسیې د دولتي فضایي ادارې د رئیس د سلاحکار په توګه دنده درلوده. د دې ادارې په اعلامیه کې راغلی چې سفرونوف د سه شنبې په ورځ بندي سو خو پر د تورونه د ده له دندې سره تړاو نه لري. د راپور له مخې دی د 2 میاشتو لپاره نیول سوی او ورباندې د ناټو غړیو هیوادونو حکومتونو ته د نظامي محرمو معلوماتو ورکولو تور دی. محکمې دی د سپتمبر تر 6 په زندان کې محکوم کړی دی. څارنوالان به دی په رسمي توګه د جولای په 14 نیټه مجرم وپیژني. د ده مدافع وکیل ویلي چې د استیناف محکمې ته به مراجعه وکړي. که پر ده لګېدلي تورونه ثابت سي دی به په شل کاله بند محکومېدای سي. د خبرونو پای.
له ملالۍ بشیر نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. که دا او ځینې نور خبرونه غواړئ بیا هم ولولئ د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو .org یا ازادي راډیو .com. وړاندې پر راپورونو کې به واورئ چې یو امریکایي جک پوړی چارواکی وایي دا نشي تاییدولی چې د روسیې مالي مرستې به په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د وژلو سبب شوې وي. د پکتیا د ولایتي شورا یو شمیر غړي ادعا کوي چې یو شمیر ولسوالۍ بشپړ د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې دي.
تقریبا یو لس ولسوالۍ دولس ولسوالۍ دي اصل فصله کې د دولت ولکه کې دي. یو شپږ ولسوالۍ بیا نیمې د دولت ولکه کې دي نیمې د طالبانو او یو دوه ولسوالۍ په مطلق ډول د طالبانو سره دي.
د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو پر راپورونو او مطالبو سربیره په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې بریتانیا په پام کې لري نن د کرونا وایروس د خپرېدو له امله د خپل ځپل شوي اقتصاد رغولو لپاره ځینې پلانونه اعلان کړي. د خپرونې په دوهمه نیمایي کې د ازادي راډیو د زهرو کاروان اونیزه خپرونه مه هېروئ. ازادي راډیو او ریډ خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. روز د خبرونه لومړی موضوع ته یو جګپوړی امریکایي پوځي چارواکی وایي دا نشي تاییدولی چې طالبانو ته د روسي د انعام په نتیجه کې به په افغانستان کې امریکایي پوځیان وژل شوي وي. د امریکا د مرکزي قمندانۍ مشر جنرال فرانک مکینزي دا څرګندونه وروسته له دې وکړه چې امریکایي رسنیو وویل روسي ځینو طالبانو ته د امریکایي پوځیانو د وژلو پر سر انعام ایښی و. دا موضوع زما همکار عصمت څاروان تعقیب کړی. همدا شېبه راسره د ټلیفون له لارې وصل دی. څاروان صاحب، د امریکا د جګپوړي پوځي جنرال په دې اړه نور څه ویلي؟
ډیره مننه نوري صاحب. د امریکایي قواو مرکزي قمندان وایي دا یې زړه نه مني چې طالبانو ته د روسانو د انعامونو د ورکولو له کبله دي په افغانستان کې امریکایي پوځیان وشل شوي وي. په منځني ختیځ کې د امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال فرانک مکینزي پرون سه شنبه د روسیې له لوري طالبانو ته د انعام ورکولو په اړه د امریکایي رسنیو د وروستیو راپورونو په اړه له خبریالانو سره خبرې وکړې. د امریکا د پوځ د مرکزي قمندانۍ د خبر پاڼې له مخې جنرال مکینزي وویل له دې موضوع سره ډېر بلد دی، د میدان قمندان دی او دا فرصت یې درلود چې دا مسأله وڅاري. د همدې لیدل چې دا د ډېرې اندېښنې وړ ورته ښکاره شوې، داسې کوم دلیل یې پیدا نه کړ چې دا ثابته کړي. د همداراز ویلي که روسان طالبانو ته پیسې ورکوي یا یې نه ورکوي، طالبانو په تېرو څو کلونو کې تر خپله وسه هڅه کړې چې پر امریکایي پوځیانو حملې وکړي. په وروستیو کې امریکایي رسنیو راپور ورکړ چې د روسیې یوې استخباراتي ډلې تېر کال طالبانو ته د دې لپاره چې په افغانستان کې د امریکا او ناټو پوځیان ووژني د انعام په توګه پیسې ورکړي. د نیویارک ټایمز د جون د شپږم نیټې د راپور پر اساس استخباراتي چارواکي باور لري چې طالبانو د انعام یو اندازه پیسې وروسته لدی ترلاسه کړي چې د نړیوالو ځواکونو پر ضد بریالي بریدونه وکړل. خو دا څرګنده نه ده چې په هغو شل تنو امریکایي سرتیرو کې چې تیر کال په افغانستان کې ووژل شول د کوم یو وژل کېده د روسیې له عملیاتو سره تړاو لري او کنه. نیویارک ټایمز وروسته په یو بل راپور کې ویل چې د دې موضوع په اړه څېړونکي پر دو حملو تمرکز کوي چې یو یې د 2019 میلادي کال په اپریل کې د هوایي اډې مخته د یو انتحاري له لوري چاودنه وه چې درې امریکایي پوځیان پکې ووژل شول. واشنگتن پوست بیا ویلی گمان کیږي چې طالبانو ته د روسیې د انعام له کبله په افغانستان کې یو شمېر امریکایي پوځیان وشل شوي دي. خود امریکا دفاع وزارت یا پنټاګون وویل داسې شواهد نشته چې دا ادعاوې تایید کړي. په همدې حال کې جنرال مکنزی وایي لا یې هم قناعت نه دی ترلاسه کړی چې طالبانو ته د روسانو د پیسو د ورکړې په نتیجه کې د امریکایان وشل شوي وي. د دا هم وویل چې استخباراتي معلومات ډېر ځلي بشپړ نه دي. مکنزی چې په فلوریدا کې له خبریالانو سره په یوه ناسته کې خبرې کولې وویل په دې مورد کې کافي استخباراتي معلومات نشته. جنرال مکنزی وویل روسان په افغانستان کې د امریکا دوستان نه دي. د دې په وینا دا مهمه ده چې ووایي روسیې ته څو لسیزې وړاندې په افغانستان کې د بدې ماتې په خاطر سپک اوښتي. خو په عین حال کې دا هم رښتیا ده چې روسان اندېښنه لري چې له افغانستانه به د دغه هېواد د شمال خواته اسلامي افراطیت خپور شي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ بیا ویلي چې ده ته استخباراتي چارواکو په دې اړه معلومات نه دي ورکړي چې ګنې روسانو په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د وژلو لپاره طالبانو ته پیسې ورکړي دي.
بلې اسمت سروان له تاسو نه مننه. قدر منوردونکو و هم وردل چې د امریکا د مرکزی قوا او د قومندانۍ مشر جنرال فرانک مکنزی وایي دا نشي تاییدولی چې طالبانو ته د روسیې د انعام په نتیجه کې به په افغانستان کې امریکایي پوځیان وژل شوي وي. دغه راز د امریکا د استازو جرګې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو هم د دې جرګې د بهرنیو چارو کمیټې استماعي غونډې ته وربللی دی. د راپورونو له مخې مایک پومپیو نه غوښتل شوي چې ووایي د ټرمپ ادارې څه ډول د هغو راپورونو په وړاندې غبرګون ښودلی چې ګوندې د امریکا استخباراتي ادارې خبرې وي چې روسیې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د وژلو لپاره طالبانو ته پیسې ورکړي دي. تر اوسه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت څه نه دي ویلي چې آیا مایک پومپیو به دغې غونډې ته چې سبا په پام کې ده ورشي که نه. خو بیا هم په همدې موضوع کې تم کیږو. له کابله د افغانستان د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصر الله ستانکزی را سره دی. ستانکزی صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست.
السلام علیکم تاسو درنو اوریدونکو ته خپل نیکمرغه وړاندې
کوم. ستانکزی صاحب، په دې وروستیو کې د روسیې د پوځي استخباراتو لخوا طالبانو ته د پیسو ورکولو موضوع ډیره په امریکا کې ګرمه ده او دغه راز چې ویل کېږي دا به ممکن هم بیا هم په افغانستان کې د سولې د پروسې د پرمخ بیولو په وړاندې یو خنډ وي. دغه راز د پنټاګون وروستی راپور هم چې ویلي طالبانو تر اوسه له القاعده سره اړیکې نه دي پرې کړې. پر طالبانو بل انتقاد دی چې تاوتریخوالی نه دی کم کړی. دغه راز د بندیانو تبادلې موضوع بله ده. دا په داسې حال کې چې کابل روانه اونۍ د دریو مهمو غونډو کوربه دی. یوې د دوشنبې په ورځ د د سیمې د شلو هیوادونو او د نړیوالو سازمانونو استازو پکې ګډون کړی و. پرون هم د چین، پاکستان او افغانستان استازو کنفرانس درلود او سبا هم بله غونډه ده چې په هغه کې به بیا هم روسیه شامل وي د سیمه ییز اجماع د راټولېدو یا د سیمه ییز اجماع د رامنځته کېدو لپاره د افغانستان د سولې د پروسې لپاره. څه فکر کوئ چې دغه وروستۍ اداوې چې راپورته کېږي دا به څومره دغه د سولې په ټکني بهیر نور اغیز وکړي؟
دو مسئلو ته باید پام وکړو. اول دا چې زه دغه کنفرانسونه د دې لپاره مثبت ګڼم چې د افغانانو لخوا تنظیمېږي او موخه یې یو نړیوال اجماع جوړول دي یا همغږي رامنځته کول دي د افغانستان د سولې لپاره. په دا اساس د دې کنفرانسو چې متاسفانه له مخکې تقریبا د دې مذاکراتو صلاحیت له افغانانو نه اخیستل شوی و امریکایانو خپله تنظیموو. نو په دې اساس زه دا مثبت ګڼم. دوم مسئله چې څومره تاثیر درلودی چې په دې کې شک نشته چې روسان د افغانستان په قضایاو کې هم علاقه لري او هم په ټولو اړخونو کې نفوذ لري. په تیر بیا ته د روسیې د دولت ستراتیژیک چلند د افغانستان د دولت سره دا ده چې هغه په مطلق ډول ستراتیژیک دوست او تړلی دوست امریکایانو ته لري. بلنه هغه مخالف ځواک چې وکړل چې هغوی ته پرابلم ایجاد کړي، روسان ته تصلاحات هم رسنۍ ورسره کړي، د عقل مادي او معنوي مرستې ورسره کړي. کوم سوال دا ده چې اولینه ناسته چې طالبانو نورو افغاني ډلو سره وکړه هغه په ماسکو کې وه. دا د دې معنا لري چې یو د اعتماد فضا رامنځته شوې ده د طالبانو او د روسانو په منځ کې، د کې شک نشته. بلنه که چېرې روسان په دې کې صادقانه عمل ونه کړي، د افغانستان د سولې پروسې کې له امریکایانو سره تغییر وکړي، زه فکر کوم چې د افغانستان د سولې پروسې ته سره لاس ورکړي.
څه فکر کوئ چې دغه وروستۍ هڅې د افغانستان د حکومت لخوا دا د دې لپاره دي چې د سولې پروسه بشپړ په خپل لاس کې واخلي؟ هغه چې د سیمې هیوادونه او نړیوال ډېر په تاکید کوي چې د افغانستان د سولې پروسه باید د افغانانو په مالکیت او مشري مخ ته ولاړه شي.
واقعیت دا ده چې دوی به ډېره هڅه کوي او افغان داسې باید هم وي، د لپاره چې د افغانستان دولت مکلف ده د سولې او جګړې مسایل پر خپله مخکې بوځي. زه فکر کوم چې خدای دې وکړي چې کابل دومره ظرفیت پیدا کړي چې د سولې مالکیت په خپل لاس کې واخلي. اما سمبولیک مالکیت نه وي. د فعلاً لپاره خو داسې لیدل کېږي چې د افغانستان حکومت حتی دغه تفاهم نه نشته، ځکه چې تفاهم نه نشته ځکه چې طالبان سره امریکایان کوي. نو په دې اساس بیا دا لکه چې څنګه چې جدي په صورت افغانستان دولت به هڅه وکړي چې په ډیپلوماټیک لحاظ انتظار وکړي او کوشش به وکړي چې مالکیت خپل لاس کې واخلي.
د دغو درې وړو غونډو په اړه چې کابل روانونه کوربه دی، داسې ویل کېږي چې د سیمې هغه هیوادونه چې په افغانستان کې تر اوسه ډېرې خپلې ګټې تعقیب کړې دي ښایي هغوی په صادقانه همکارۍ ته چمتو نه وي. د منځنۍ آسیا د هیوادونو په اړه ویل کېږي چې په دې دور په روانه اونۍ په غونډو کې دوی هم ښکیل دي، وایي چې ښه نیت لري، یعنی په دې معنا چې دوی د افغانستان د سولې د پروسې ملاتړ کوي، خو ځینې نور هیوادونه لکه چې ایران او پاکستان او ځینې نور ته ګوته نیول کېږي دوی خپلې ګټې تعقیبوي. فکر کوي چې دوی ته به قناعت ورکول شي، د افغانستان حکومت به وکولی شي چې دوی ته قناعت ورکړي چې په افغانستان کې سوله د دوی په خیر هم ده؟
نور سبا اول قدم خو باید ووایم چې هر هیواد په دې حالات خپلې ګټې تعقیبوي. د مرکزي آسیا هیوادونه سره د سې بېل بېل پالیسۍ لري، اما اکثریت د دې هیوادونو به د ماسکو پالیسي تعقیبوي. او راغله په دې چې پاکستان او ایران خپل ګټې تعقیبوي، معنی دا ده چې د دوی نفوذ نسبت نورو هیوادو ته په افغانستان کې ډېر دی. بلان دوی به په عمق یا ستراتیژیکو مسایلو کې ورداخلېږي. موږ باید دا ګټې په دوو ډلو وویشو، یو مشروع ګټې او یو هم نامشروع ګټې. په نننۍ ډیپلوماسۍ کې مشروع ګټې باید په رسمیت وپېژندل شي. زموږ ګاونډي هیوادونه زموږ په هیواد کې مشروع ګټې لري، موږ د دوی په هیوادو کې مشروع ګټې لرو. دا بیلانس باید د افغانستان دولت سره منځ ته کړي، او نامشروع ګټو مقابل کې باید افغانستان دولت ودرېږي، که دا د امریکایانو وي، که دا د روسانو وي، که دا د عربو هیوادونو وي، که دا د موږ ګاونډي هیوادونه وي. یعنی که چیرې موږ دغه ته توقعات ونه کړو، متاسفانه لکه تېر څلوېښت کالو او په خصوص تېرو شلو کالو کې به موږ د مختلفو هیوادونو د رقابتي او نیابتي جګړې شاهدان اوسو.
بله، نصر الله ستانکزی، له تاسو نه مننه. د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصر الله ستانکزی و چې د افغانستان د حکومت د سولې د روانو هلو ځلو په اړه خپل نظر را سره شریکو. دا چې دغه هڅې به آیا نتیجه ورکړي چې افغانستان هغه ډول چې هیله مند د سولې پروسه مخته یوسي روانه اونۍ کابل د دریو د سولې په اړه د دریو غونډو کوربه دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ناجیه صافی هم اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
د
د افغانستان د اوسپنې پټلۍ اداره وایي د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د افغانستان په سوداګریزو مالونو لګول شوي بندیزونه به ډېر ژر حل شي. د دغې ادارې رئیس عبدالباری صدیقي نن ازادي راډیو ته وویل چې دوی ډېر ژر دوه هغه دستګاوې ګټې اخیستنې ته سپاري کوم چې وارداتي او صادراتي توکي ضد عفونی کوي. نوموړي وویل دغه دستګاوې په اقینې او تورغونډۍ بندرونو کې جوړېږي او دغه راز ټولې هغه لارۍ او کاروانونه چې له دې بندرونو څخه تیریږي درمل پرې پاشل کیږي. د سوداګرۍ او پانګونې خونې مرستیال یونس مومن هم له دې اقدام څخه هرکلی کوي. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دغه دستګاوې به د سوداګرو ستونزې هوارې کړي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د کورونا وایروس د خپرېدو له امله افغاني محصولات بهر ته نه لېږدول کېدل. د روزګان د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست وایي چې د مالدارۍ او پراختیا او مالدارانو سره د اقتصادي مرستې په هدف د دې ولایت پر 800 مالدارو کورنیو د لبنیاتو د پروسس لمریزې دستګاوې وویشل شوې. د روزګان د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ رئیس انجینر احمد شاه خیری وویل چې د دې ولایت په 800 مالدارو کورنیو د لبنیاتو د پروسس د لمریزو دستګاوو د ویش ټولیز لګښت 10,320,000 افغانۍ ده چې د هندوستان په همکارۍ په مالدارو کورنیو ویشل شوې دي. د روزګان د کرنې رئیس زیاته کړه چې تر دې وروسته به له یادو مرستو څخه برخمن شوي مالداران د خپل مالدارۍ محصولات په پاک او صاف ډول پروسس کوي او بازار ته به یې په ښه ډول وړاندې کوي. هغه همداراز وویل چې د دې ولایت په مرکز او ولسوالیو کې د لبنیاتو ټولنې هم جوړې شوې چې د لبنیاتو د پروسس او بازار موندنې په برخه کې ډېر اغېزناک تمام شوي. دوی وایي د لبنیاتو پروسس او د مالدارو کورنیو اقتصادي ودې ته د کرنې وزارت پاملرنه تر پخوا زیاته شوې. دغه وزارت د لبنیاتو د پراختیا د پروژو په لار اچولو سره زورګونه کلیوالي کورنۍ د دغو پروژو تر چتر لاندې راوستې دي. او د کابل په شاهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 6 افغانۍ 95 پوله، یو اروپایي یورو 50 افغانۍ 6 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 15 پوله، زر هندي روپۍ 0 افغانۍ، زر ایراني تومان 0 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 0.75 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مو واوریدل. د ازادي رادیو لپی یو استودیو غرمنۍ خبري خبرونه اوري او اوسمه یو نړیواله موضوع. بریتانیا په پام کې لري چې نن د کورونا وایروس د خپرېدو له امله د خپل ځپل شوي اقتصاد د رغولو لپاره ځینې پلانونه اعلان کړي. بریتانیا هم د کورونا وایروس ډیر ځپلی دی. نور تفصیل به د پریبا ظاهر په راپور کې واورو.
تمته د بریتانیا د مالیه وزیر ریشی سوناک د شونځیو د مناسب بیې لرونکو کورونو د سړکونو د ساتنې او عامه ترانسپورت په برخه کې د لګښتونو پلان نن وړاندې کړی. پر دې برخه لا وړاندې د شاوخوا 3 میلیارډ پاوند په ارزښت پانګونه منل شوې وه. په بریتانیا کې د کووید 19 ناروغي د خورې دوله کبله تر 3000 ډیر کسان مړ شوي دي او دا د اروپا په سطحه له یادې ناروغۍ څخه د مړو تر ټولو لوړه شمېره ده. همدې مسلې حکومت اړیس چې له یادې وباله خورې دو څخه د زیانمن شوي اقتصاد او بهرانس خدراوتلو په برخه کې ګامونه واخلې. هاخوا په امریکا متحده ایالاتو کې پرون یو ځل بیا د کورونا وایروس تازه سرچوي پیښو یو بل ریکارډ جوړ کړ چې د 13 ساعتونو په موده کې تازه د 6209 پیښو راپور ورکړل شوی دی. په دې سره په متحده ایالاتو کې د کورونا وایروس د مثبتو پیښو شمیر نږدې 3 میلیونه ته ورسید. دا شمیرې چې د امریکا جانز هاپکنز پوهنتون خبرې کړي دي ښیي پرون د جولای پر 8 په دې هیواد کې 1,114 کسان له همدې ناروغۍ څخه مړ شوي دي او د مړو ټولیزه شمیره په دې هیواد کې 1,113,200 ته ورسېده. کالیفورنیا او ټکساس هر یو پرون په کورونا وایروس دښته کې دوه ځباندی 1,000 نوې پیښو راپور ورکړی دی. د امریکا متحده ایالاتونو یو شمیر ایالاتونو کې تیرونی د پیښې یو ځل بیا ډیر سوي او د دې سبب سوي چې ایالاتونو د کوچنیو سوداګریو او د محدودیتونو د لری کولو پلانونه بیرته وځندوي. بلخوا د روغتیا نړیوال سازمان چارواکو پرون په لاتین امریکا کې د کووید 19 ناروغۍ د لا ډیرېدو په اړه خبرداری ورکړ. دغه چارواکي وایي دا یوه داسې متفاوته خورېدونکې وبا ده چې بله لار نه لرو مګر دا چې خپله ټوله انرژي د هغې پر کنټرول ولګوو. دا مهال په نړۍ کې یاد ویروس نږدې 1,000,000 اته لکه کسان اخته کړي دي او 543,000 کسان هم ترې مړه شوي دي. دا شمېرې د امریکا جانز هاپکنز پوهنتون خبرې کړې دي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د کورونا وایروس اومده نشي تبه ټوخی او د سابندې دل دي.
ازادي رادیو اوري پکتیکا چې یو نام ولایت دی د ولایت شورا یو شمیر غړي وای چې یو شمیر لسوالي لڅو کل نو رئیس دی وسلوالو طالبانو په کنټرول کې دي د ازادي رادیو خبري الوی د ترومي ورممي او اوزي خواته غزيدل لوی لار د ګوشتي په سیمه کې لتیرو لتیرو څه باندې لسو کل نو رئیس دی وسلوالو طالبانو لخوا بند ده او د ولسوالو ته ټول اكمالات د حواله لري کېږي لګردیزه د ازادي رادیو خبري لسان آریان پر رپورت لري
د پکتیکا د ولایتي شورا غړی افسر خان سلیمان خلوی چې د ولایت 15 ولسوالۍ په بشپړتګه ل وسربالو طالبانو سره دی د وی د امنیتي ځواکونو ترمنځ نه همغږي او د فساد موجودیت هغه څه دي چې ل عمل یې یاد ولسوالۍ تر اوسه د حکومت تر کنټرول لاندې نه دی راغلی نو موري ازادي رادیو ته وویل
15 ولسوالۍ لا دي څنګه مطلق ل طالبانو سره دي لکه ګیانا نکا خوشامند ګومل ولسوالۍ چې ډیر لوی ولسوالۍ ده چاربرانه داونه حتی ژړوکم په ژړوکم یو پوسټل لرو نور هیڅ مو نه لرو
د ولایتي شورا د غغړې وای چې د ولسوالۍ ولسوالان ل ګونډي ولسوالۍ او یا هم ل مرکز خپل چاري مخکبيي هغه څه چې د یو شمیر دغه ولسوالۍ د نقل مکان خبره د پکتیکا ولایتي درهم ته د پکتیکا ولایت اتلس رسمي او څلور غیر رسمي ولسوالۍ لري د ولایت یو بل اوسیدونکی غلام جلنی هم په یو شمېر ولسوالیو کې د وسلوالو طالبانو له فعالیت اندېښمن دی دی وایي
تقریبا یو لس ولسوالۍ دولس ولسوالۍ دي اصل فصله کې د دولت ولکه کې دي یو شپږ ولسوالۍ بیا نیمې د دولت ولکه کې دي نیمې د طالبانو او یو دوه ولسوالۍ مطلق ډول د طالبانو سره دي
دوی د اندېښنې په داسې مهال څرګندوي چې په دې وروستیو کې د ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې جګړو زور اخیستی د پکتیکا والي مجیب رحمان څمکنی وایي د ګوشتې په سیمه کې لویه لاره چې په مسیر یې د ولایت درې ولسوالۍ پرتې دي له تیرو اتلسو کلونو راهیسې د وسلوالو طالبانو لخوا بنده شوې ده او د ولسوالیو ته د هوا له لارې اکمالات ترسره کیږي
ګوشتې ساحه چې هغه د تروې وړو میوزې خو درې ولسوالۍ د مرکز سره وصل کوي چې هغه لاره تقریبا تیرو شپږ ساتلو سکلو په دې خوا مسدوده ده بند ده او په هر هفته کې یو پرواز لرو خدمات نسبی خدمات ورته کېږي
خو د پکتیکا امنیه قومندانۍ بیا یوازې نه که هغه ولسوالۍ بولي چې په وینا دوی پکې فزیکی حضور نه لري او په پاتې نورو ولسوالیو کې د فعال حضور خبره کوي د پکتیکا د پولیسو ویاند شاه محمد آریان وایي
دا بی بنیاد ده ټول ولسوالۍ در خپل ولکو لاندې دي فزیکی حضور پکې لرو یوازې نه کول ولسوالۍ ده چې موږ هلته فزیکی حضور نه لرو د امنیتي ساحې په جن کې کمی او کاستي وره پراخېدو لپاره لا هڅې روان دي
د پکتیکا د یو شمېر ولسوالیو د امنیت په اړه د ولایتي شورا او خلکو اندېښنې په داسې مهال راپورته کېږي چې د ولایت ته غځېدلې لویې لارې هم له تیرو شاوخوا لسو کلونو راهیسې ناامنه دي او د دې لارو په یو شمېر برخو کې وسلوال طالبان چک پوینټونه اچوي او تلاشی کوي احسان آریان ازادي راډیو پکتیا
ستاسو ل پیغامونو
مانم شاه محمد دی د کندهار ولایت څخه سره فکر سم زه سید حقیز ولسوالی اوسیدونکی یم زموږ دغه مشکل دی چې زموږ د ولسوالی سړک د لس کاله کېږي چې پیسې پراخل کېږي خو زموږ د حقیز ولسوالی سړک نه را ډمبروي او پیسې شخصي جوبو تلویزی ډېره مننه
زه خپل د خوست ولایت د خلبشاد سیمې څخه تاسو سره په اړیکه کې یم مونږ دلته ډېر مشکلات لرو بل مونږ خپل دلته دا کر نرخونه چې ډېر زیات دیک شوي دي مونږ د حکومت ته دغه عرض ده چې مونږ ته د نرخونه لږ ټیټ کړي او بل د افغانۍ تقریبا شپږ میاشتې کېږي چې هغه شوې ده اوس دومره نرخونه دیک شوي دي چې مخکې وکندارو باندې فصل روپۍ شی میلوي ده اوس فصل افغانۍ میلوي حکومت ته ما دا عرض ده چې مونږ دا ستونزه زر تر زره حل شي ازادي راډیو نه مننه
زه سمیر خان بارک د هلمند ولایت د ګریش ولسوالۍ څخه دا پیغام تاسو ته ورسوم تیر ورځ د ملګرو ملتونو د نفوسو ادارې د ښځو د چلند په باره کې څو معلومات وړاندې کړل په هلمند ولایت کې خصوصا په ټول افغانستان کې د ښځو سره ظلم شروع دی خاصتا په هلمند کې تیر ورځ زموږ په کلي کې یو داسې پیښه رامنځته شوه کله چې د مساکله اوسیدونکي وه هغه راله د 15 کلن 10 کلن ځوان ته کلن انجلی واده کړه. نو په دې خاطر باندې د مسولو چارواکو څخه مې غوښتنه هم داده، د بشر د حقوقو څخه مې غوښتنه هم داده چې په دغه کارونو کې باید مطالعه ولري او داسې کارونو ته باید رسیدګي وکړي. ظلم شروع دی د خدای در کوره، خدای پر لحاظ دا تاسې داسې کارونو ته د پای چکې کښېږدي. السلام ورحمت الله وبرکاته.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
په افغانستان کې د غرمې 12:30 شوې. وړاندې د ازادي راډیو د زهرو کاروان نیز خبرونه مه هیروئ. خو اوس ملالۍ بشیر سټډیو ته راغلې د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرلیکونه به واوروي.
د کندهار په شاولی کوټ ولسوالۍ کې نن سهار په موټر بم چاودنه کې درې پولیس وژل سوي او څوارلس ملکي او نظامي کسان ټپیان سوي دي. په خوست او لوګر ولایتونو کې په دوو جلا پیښو کې اووه وسلوال طالبان وژل سوي او شپږ نور ټپیان سوي دي. په پکتیا کې د 203 تندر قلی اردو ویاند ایمل مومند ازادي راډیو ته ویل چې تیر ورځ وسلوالو طالبانو د خوست د موساخیل ولسوالۍ اړوند د سفری په سیمه کې پر افغان ځواکونو برید وکړ چې په ځوابي برید کې درې وسلوال وژل سول. او په یو بل خبر کې تیر شپه وسلوالو طالبانو د لوګر ولایت په خوشي ولسوالۍ کې پر امنیتي پوستو بریدونه وکړل چې په ځوابي ډزو کې څلور وسلوال طالبان وژل سوي دي. ټاکل سوی د افغانستان سبا د سولې په اړه د سیمه ایزې او نړیوال اجماع د پیاوړتیا په نوم د ویډیو کانفرانس کوربه وي. په دې کانفرانس کې به د ولسمشر محمد اشرف غنی تر څنګ د ناټو ملګرو ملتونو، اروپایي ټولنې او امریکا چارواکي ګډون وکړي. د برتانیا حکومت د کورونا ویروس په خاطر د اوښتي اقتصادي زیان د جبران لپاره بنسټیز لګښتونه په پام کې نیولې دي. او روسیې لږ تر لږه اته خبریالان توقیف کړي چې د ملي خیانت په تور یې د خپل همکار د نیول کېدو پر وړاندې لاریون کاوه.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د نورې دونکو زما سلامونه او نیکه هلی ومني. زاد الله فی همتیم او تاسو ته د ظاهر کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دیاړه راپور لرو چې د افغانستان په سولې کې 15 تاریخ په پاکستان کې په هیروینو باندې اړول کیږي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی به د نشي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې واورو. د نن په خبرونه کې مستاسی لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د افغانستان په سولې کې 15 تاریخ په پاکستان کې په هیروینو باندې اړول کیږي.
بر اساس آماری که نشر شده 75% تولید تریاک به هیروین بیرون از مرز افغانستان میشه.
د فرا ولایت ځینې معتادین شکایت کوي چې امنیتي ځواکونه په زور کاروبانی کوي او مزدوري هم نه ورکوي.
د اراده یې نه وسیږي شخصي امکان نه لري چې څوک بوجي په زور باندې کار وکړي.
د ناوړه اثراتو له مخې د